السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ ژغ لازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو څخه د موسیقي دوه ساعت خبرونه اوریدل خو د دې بلې پښتو خبرونه وخت راورسېده چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه چې تر درو بجو به دوام وکړي پکښې به په د کابینې د اعلان پاړه د افغان چارواکو له څرګندونو واورو. دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې رئیس هم ویلي چې ولسمشر د کابینې د اعلان لپاره راتلونکې دوشنبه ورځ ورته ټاکلې ده. دا د دې خبرونې د سر مطلب دی. تر څنګ د افغانستان په اړه نور خبرې مطالب هم سره خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي مخکینی کاندید میچ رامني ویلي چې شای په 2018 کال کې د جمهور ریاست لپاره په انتخاباتو کې بیا ودرېږي. دغه راز د فرانسې صدر اعظم په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر دفتر د حملې د مخنیوي لپاره خپل امنیتی او استخباراتي ادارو ناکامي منلې ده. د هر څه وروسته په جزئیات سره واوري. لومړی به صفي الله ستانکزي ته ورکو چې مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګه وی ولسمشر ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې کابینه اعلانوي. د پوهنې وزارت وی د اسلامي تعلیماتو هغه افغان زده کوونکي چې له پاکستانه وستل شوي په افغانستان کې به د زده کړو زمینې ورته برابرې شي. د افغانستان ولسی جرګه وی ولسمشر ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې کابینه اعلانوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې په دې اړه سهار له ولسمشر سره خبرې کړې دي او هغه ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې نوماند وزیران د رای د اخیستلو لپاره د جرګې ته معرفي کوي.
امروز ساعت 8:30 بجه خدمت رئیس جمهور استان رسیدیم چون اونا دعوت کرده بود. در ارتباط با کابینه برای امروز و فردا در نهایت کار ما ختم میشه انشاءالله.
اخو افغان ولسمشر خپل هم د نوی صدر ناتورانو د تحلیف په مراسمو کې ویل چې د کابینې د معرفي په ځنډ کې د خلکو صبر نتیجه ورکړه او ډیر ژر د کابینې اعلانوي. د کابینې د معرفي ځنډ د بیلابیلو کړیو توند انتقادونه پارول او حکومت یې تورن کړ چې په درې میاشتو کې د کابینې په جوړولو نه دی بریالی شوی. د پوهنې وزارت وی د اسلامي تعلیماتو هغه افغان زده کوونکي چې له پاکستانه وستل شوی په افغانستان کې به د زده کړو زمینی ورته برابرې شي. دغه وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په هر ولایت کې دارالعلومونه فعال دي او تر اوسه پورې شاوخوا سلو هغه زده کوونکو نمونه ورسره ثبت کړي چې له پاکستان وستل شوی وو. د پاکستان حکومت ورسره هغه د یاد هیواد له دینی مدرسونو د افغان زده کوونکو وستل پیل کړل چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په پکتیا ولایت کې نن په ولایتي ادارو کې د فساد پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره چانو له مرکزی حکومت وغوښتل چې په پکتیا ولایت کې د فساد څېړلو لپاره یو پلاوی ورولېږي. دوی ویل کې غوښتنې ونه منل شي د ارګ مڼې مخې ته به خیمې ووهي. دغه مظاهره چانو یو مشر نور احمد رښتیاوال ازادي راډیو ته ویل په نننۍ مظاهره کې سلګونه کسانو برخه اخیستې وه او هدف یې د پکتیا په ولایتي ادارو کې د فساد پر ضد غږ پورته کول و. او خو د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون وایي دا مظاهره د سیاسي کړیو لخوا وشوې او اهداف یې هم سیاسي و. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې هوارې شوې نه دي او پاکستان د اپټا تړون ترجمن نه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جنرال کوزی د شمې پروسه د ډیرو ته ویل د کراچۍ په بندر او د پاکستان دننه د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزې د پخوا په څیر پر ځای پاتې دي. خغلی کوزی خبرداري ورکړ چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ مخ په کمیدو ده. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې افغانستان له پاکستان سره 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، دا شمېره په 2013 کال کې 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زی ووري.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز په پاریس کې د شارل ابدو مجلې په د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د حمله ته مخنیوي لپاره د خپل امنیتی او استخباراتي ادارو ناکامي ومنله. والز وویل چې حکومت باید دا وڅېړي چې د جنوري په ومه د حمله څنګه وشوه، ځکه چې د پوینا په دې کې د امنیتی ادارو او استخباراتو د کمزوري دلیل څرګندېدلی سي. زیات څارونکي په دې باور دي چې که پولیسو هغه دوه ورونه چې حمله یې وکړه تر څارنې لاندې کړی وای، شاید د دې حمله مخنیوي نیوی سوی وی. دواره ارونا شریف او سعید کواشی پرون پولیسو ووجل. ده فرانسه حکومت خبر وو چه ده دواره ارونا لفراتی اسلام پالو دلو سره لار درلوده. او داسی گرنل کیج چه سعید کواشی حتا پا یمن که وسی دلی وو او هغه محالی ده القایده لشبکی سره اریک درلوده. ده فرانسه ولس مشر فرانسوا اولاند پرون پرخپلو خلکو جغ وکر چه لسغم دی کار وخلی.
Je vous appelle aussi à l'unité.
دیو ایزوس پر ټولو خلکو ژغ کوم چې سره متحد سي، ځکه زموږ یووالی زموږ تر ټولو غوره وسله ده. موږ باید د هر څه په وړاندې چې سره ویشلی مو سي د مبارزې لپاره تعهد څرګند کړو. تر ټولو مهمه خبره ده چې اوس باید د تعصب او د یهودي ضد احساساتو سره مبارزه وکړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په پاریس کې خونړۍ حملې غندلې او ویلي دي چې اسلام د سولې دین دی. د روحانی پر ویبپاڼه په خپره سوې خبر پاڼه کې لیکلي، موږ د تروریزم هر رنګ او ډول غندو. داسې کار که په لبنان کې وي او که په فلسطین، فرانسه یا امریکا کې د غندلو وړ دی. د ایران ولسمشر ویلي چې دا داسې حملې د اسلام ضد احساسات زیاتوي او د نورو خلکو د قهر سبب کیږي. حسن روحانی په پاریس کې د حملې په اړه چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل سول، د عفی او زغم غوښتنه وکړه. ویل چې د اسلام پیغمبر تل د عدالت د تامین هڅه کړې او هیڅکله یې د غچ اخیستلو فکر نه درلود. د امریکا حکومت په فرانسا، استرالیا او کاناډا کې د وروستیو تروریستي حملو له امله خپلو خلکو ته له سفر کولو خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دا حملې که د هغو کسانو لخوا سوي وي چې له تروریستي ادارو سره یې منظمې اړیکې درلودې او یا هم که په انفرادي ډول ترسره سوي، امریکایانو ته د دې اړتیا پیدا کوي چې په امریکا کې دننه او په بهر کې د احتیاط څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر امریکایانو غږ کړی چې په سترو غونډو او د سیلانیانو لپاره په ځانګړو ځایونو کې چې خلک ډیر وي احتیاط وکړي. امریکا ویلي چې د دې امکان دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د مبارزې په خاطر پر امریکایانو او د امریکا د متحدانو پر وګړو حملې وشي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکنی کاندید میت رومنی ویلي چې شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتو کې بیا ودرېږي. میت رومنی په 2012 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له باراک اوباما څخه ماتې وخوړه. د پرون په یوه غونډه کې وویل چې د بیا کاندیدېدو په اړه فکر کوي. میت رومنی چې د امریکا د ماساچوست ایالت والي هم و، دا نه دي ویلي چې څه وخت به رسمن د خپلې کاندیدۍ خبره اعلانوي. نظر پوښتنې څرګندوي چې 68 کلن میت رومنی د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا ولسمشری ته د غوره کاندیدانو په لیست کې دی. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره په ممکنو کاندیدانو کې د ډیرو کسانو په اړه خبرې کیږي، خو چا تر اوسه د جمهوری غوښتونکو لخوا په رسمي ډول د ځان د کاندیدۍ اعلان نه دی کړی. او د انډونیزیا سمندري ځواکونو نن د ایر ایشیا الوتکې لکۍ د سمندر له تله راوویسته. د ایر ایشیا هوایي چلند د مسافر وړونکو الوتکې دوې اونۍ مخکې سقوط وکړ چې 128 تنه پکې مړه شول. انډونیزیایي څارونکي د الوتکې په هغه ګړی ماشین یا بلک باکس پسې ګرځي چې د پروازونو معلومات پکې ثبت وي. د څارونکو په وینا د بلک باکس له پیدا کېدو سره به د الوتکې د سقوط په اړه ډېر معلومات ترلاسه شي، خو دا نه ده څرګنده چې د الوتکې په لکۍ کې د ژغ د ثبت ماشین او د پرواز د معلوماتو ځانګړي وسایل لا هم شته او که د الوتکې د ټوټې کېدو پر مهال بې ځایه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو لازادي رډو واوریدل. د دغه خبرونو جزئیات د ازادي رډو پر وپانی همسته ادرس دی azadirado.com. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته وویل چې د دوی فشارونو نتیجه ورکړې او کابینه به تر راتلونکو دوو ورځو اعلان کړي.
له تاسو نه فشار لمانه حوصله کارونه به جوړ شي.
ولسمشر اشرف غنی همداراز ویلي چې د اجرایي قوې هر مسؤل به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. په کورنۍ مسایلو کې دغه راز اوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دیني مدرسو د هغه زده کوونکو د جذبولو لپاره بشپړ چمتووالی لري چې په وروستۍ کې د پاکستان له مدرسو ایستل سوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلمان چې هغوی ورته وایي هغه محصلین چې هغې راوباسي، د هغې دپاره مونږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت
نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي. د خبرونه مسله څه ده؟
یو شمیر ځوانان ولی په ځینو قومي، ژبنیو او سیاسي مسایلو کې د خپلو مشرانو لخوا تعصب ته هڅول کیږي.
او کتر پای را سره پاته سي نو په درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام هم په ژوندۍ بڼه لازده ریډیو څخه خپرېږي. اساس مشرق لازدی رادیو خبری رادیو د خبرونی لمړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حوصله بیګټ نه وي او کابینه به ژر تر ژره اعلان سي. شغلی غنی دغه خبر نن په کابل کې د مشران جرګې د نو غړو د لوړې په مراسم کې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د ولس جرګې رئیس وایي ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې نوې کابینه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ اعلان سي. د افغانستان د اجرایي رئیس ویاند هم ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه جوړه سوې او نور د اعلان وخت را رسېدلی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کابینې ځنډ خلک سخت اندېښمن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم د افغان حکومت د نوې کابینې د اعلان دقیق ورځ لا نه ده معلومه شوې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حوصلو نتیجه ورکړې او کابینه به اعلان شي. ښاغلی غنی دغه خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې د نویو غړو د لوړې په مراسمو کې وکړه. تر دې دمخه ښاغلی غنی د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې ولس ته ژمنه ورکړې وه چې نوې کابینه به تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې اعلان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې، مشرانو جرګې، مدني ټولنو او عامو خلکو د پرله پسې انتقادونو په غبرګون دا نیټه بیا په غیر رسمي ډول یوې او بلې ورځې ته وځنډېده. او تر دې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې او د روانې اونۍ د پیل ورځ شنبه هم د نوې کابینې د اعلان لپاره اټکل شوې ورځې ښودل شوې وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې ولسمشر ژمنه ورکړې چې کابینه به د روانې دوشنبې په ورځ اعلان شي. ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی دغه خبره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه.
نن اته نیمې بجې ولسمشر بللی وم او ورغلم. د کابینې په اړه یې راته وویل چې نن او سبا به زموږ کار ختم سي او د دوشنبې په ورځ به کابینه اعلان کړو.
د افغانستان د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوې کابینه جوړه ده او نور یې د اعلان وخت را رسېدلی دی. که څه هم د افغانستان د ملي وحدت د حکومت نوې کابینه د ولسمشر د لوړې له مراسمو رانیولې بیا د نوي سناتورانو د لوړې تر مراسمو اعلان نشوه، خو دولتي چارواکي وایي چې د خلکو صبر او حوصله به رنګ راوړي او یو مسلکي ژمنه او په کارپوهه کابینه به معرفي کړي. کارپوهان وایي که څه هم د کابینې په اعلان کې ځان خلک بې صبره کړي دي او ډېرې ستونزې هم د موجوده حالت له امله دي، خو که چارواکي په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایي رئیس د یوې ژمنې او مسلکي کابینې په معرفي کولو کې په خپل وادو عمل وکړي، نو بې له شکه چې خلک به د خپل راتلونکي لپاره هیله من او د صبر میوه به وڅکي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، محمد اشرف غنی وایي چې د اجرایي قوې هر مسول به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کوي. ولسمشر دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې د نورو د یو شمیر غړو د لوړې په مراسم کې وکړې. ولسمشر وویل چې د حکومت درې وړه قواو ته په یوه سترګه ګوري او د ملي شورا پریکړو ته درناوی کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم ډاډ ورکړ چې خپلې دندې به پر مخ بیایي او د حکومت فعالیتونه به څاري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی، ولسمشر غنی وایي چې د اجرایي قوې هر مسؤل باید په شپږو میاشتو کې یو ځل د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د نوو غړو د لوړې په مراسمو کې وویل چې ملي شورا باید پر حکومت فشار راوړي او زیات یې کړه چې دای د ملي شورا د پریکړو احترام کوي. ښاغلی غنی وویل چې د قانون له مخې باید د حساب ورکولو موضوع جدي ونیول شي او ټینګار یې وکړ که دغه حساب ورکونه د ملي شورا قناعت ترلاسه نکړي له هغه مسؤل سره به مخه ښه وکړي.
حساب نیول او حساب ورکول دوړ اساسي قانون کې معلوم دي. تاسو به حساب نیسی او اجرای قوه به حساب درکی. اما وړاندیز داده چې په هر شپږ میاشتو کې ټول د اجرای قوه مسئولین راسی یا منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکی. کله راپور بریالی نوتل ورته وایو خدای کومد.
په همدې حال کې ولسمشر غنی وایي چې له دې وروسته به حکومت هر سیاسي موضوع د سیاست للارې هواروي، نه د جنگ او زور للارې. ولسمشر ټینګار وکړ چې له دې وروسته به وکیلان د اړتیا ونه لري چې د مؤکلینو د ستونزو د حل لپاره اداره په اداره وګرځي، او زیات کړه چې حکومت مسؤلیت لري چې خپل داندې له قانون سره سمې عملي کړي. مشرانو جرګه یو سل دوه غړي لري چې څلور دیرش د ولایتي شوراګانو، څلور دیرش د ولسوالیو د شوراګانو او څلور دیرش نورې د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو په تیرو پړاوونو کې د مشرانو جرګې 200 د ولایتي شوراګانو وکیلان وو، ځکه چې د ولسوالیو انتخابات نه وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د نوو سناتورانو د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د حکومت فعالیتونه به څاري او خپل دندې به ښه پر مخ بیایي.
موږ په دغه اساس شرایطو کې د افغانستان وضعیت درکړو، ستاسو مسؤلیتونه او ستاسو وعدې چې د کمپاینونو په وخت کې مو د افغانستان د ملت سره کړي دي هغې ته د څار په سترګه ګورو. هغه سپارښتنه چې د نظام د بهبود د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او خوشبختۍ باعث ګرځي، انشاءالله په اطمینان سره درته وایو چې په دې کې به تاسو هم ملت ته هم دنیا ته نه سره ټیټېږي. دا به تاسو ته اطمینان وي.
ولسمشر په داسې حال کې د اجرایه قوې لخوا په حساب ورکونې ټینګار کوي چې په تیرو دیارلس کلونو کې انتقادونه دا و چې اکثره مسؤلین په شخصي ګټو پسې ګرځي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. څېړونکي وایي که چیرې ملي شورا د وزارتونو د حساب ورکولو موضوع جدي ونیسي، نو دا به په ادارو کې د اصلاحاتو لامل شي، او دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د پراخو اصلاحاتو ژمنه کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ لازدی رادیو خبرې لکه څنګه چې تاسو د ازادي رادیو په خبرونو او راپورونو کې واردل، په دې وروستیو کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او قومي مشرانو پلاوی کابل ته راغلی و. البته دغه پلاوی د افغانستان د حکومت په بلنه راغلی و. څو له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته ستونزو باندې بحثونه او خبرې وکړي. دا چې دا ډول تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ څه اغیز لري او څومره به وکولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستونزو باندې تاثیر وکړي، په دې اړه همدا شیبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب سره دی. فکور صاحب، لومړی خو زما سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اسئ، دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان څخه یو سیاسي هیئت کابل ته راځي. تر دې مخکې د پاکستان د حکومت مشران هم په وار وار کابل ته راغلي دي. تاسو څونه خوشبینه یاستئ چې دا ځل پاکستان واقعا غواړي چې ستونزه حل سي، د کومه ستونزه چې د افراطیت په ارتباط باندې، د تروریزم په ارتباط باندې په دې سیمه کې ستاسو ستاسو خوشبینی په ارتباط باندې څه ده؟
زه په حقیقت کې د پاکستان د هغه بنسټونو چې دا جګړه تمویلوي او ځای ورکوي او تعامل کوي، سترګې پر پټوي، د هغو په نیت باوري نه یم. ولې زموږ نوي مشرانو ته بله لار نشته چې موږ اما جانبه ډیپلوماتیک روابط او کاروبار پر مخ بوزو؟ یو د هغو څخه دا دی چې که اوسي د ګوندونو سره، سیاسي ډلو سره او د پاکستان د قومي مشرانو سره چې هغه پښتانه دي، هم تماسونه او ډیپلوماسي وسي، خپل نیت هغو ته څرګند کړو، د هغوی غې واورو. که وسي د دې خوا هم یو فشار پر پاکستاني استخباراتو وارد شي چې دا توپک چې تاسې پر اوږه دي موږ ته مو لمبر کړي، دا به فاصله ګټه هم لري او فاصله ګټه تاسې عادي په پېښور کې ولیدي. نو زه فکر کوم د تاوان خو نه لري، ولې یو شی دا ده چې نه سي داسې چې زموږ نوي مشران د هغه پروګرامونو څخه چې په مخ کې لري چې د پاکستان تر فشار او اړتیا ځان وباسي، یا مثلا د لاجوردو لار ده، یا د چابهار لار ده، یا د ترانزیت مسله ده، چې موږ دغه مشرانو داسې امیدوار نه چې موږ به ولاړ سو خبرې به وکړو، تاسو منتظر سئ یفلا بریزدی دا نور کارونه دغه چې غافل مونږ کی غیر لږه ز فکر کوم راتګ تک د داسې سیاسي مشرانو د فائدې نه دغه نه محروم نه ده فائدہ کوي.
بله بله فکر صاحب، یعنی فکر نکوي تر هغو چې دغه مسله یعنی صادقانه د پاکستان حکومت د پاکستان پوځ او استخبارات کو غواړي چې د تروریزم او په سیمه کې د جګړې ستونزه په دایمي شکل حل سي، نو فکر کوي چې دا ډول سفرونه به هم مؤثر تمام سي، څه ګټه به ولري که نه دا به فقط هغه نمایشي بڼه ولري؟
زه فکر کوم چې د دې په بطن کې دا نمایشي اړخ هم شته، ځکه هغه ډلې او ټپلې لکه مولانا فضل الرحمن یا دادی چې معلومه نه سوچ حکومت دعوت کړی وو په دلیس کې، وو که نه وو رانغی یا افغانانو ونه غوښتل چې داسې سړی راشي کوم چې پر طالبانو اثر لري. زه فکر کوم تر اوسه د پاکستان کړنې د پېښور د فاجعې په برابر کې د تروریزم سره دوه مخه دي، هغه دا چې دوی خپل پر ځان عمله تروریزم بولي، زموږ تروریزم نه تعریفوي کوم عملې چې پر موږ کېږي، او لا هم شروع دي څنګه چې راپورونه وایي چې هغو تروریستي فعالیتونه چې کوي هغو ته باید چوکۍ ورکړو، ولایات ورکړو، د تور لیست څخه یې نوم ایسته کړو، تر دې د مخه چې هغوی مسؤلانه مذاکره شروع کړي. دا ماته دوه مخه پالیسي را معلومیږي. ولې د ولس سره د سیاسي ګوندونو سره زموږ د نویو مشرانو د دې لپاره چې معلومات واخلي جاج واخلي دوی فکر معلوم کړي، خپل فکر ورته معلوم کړي، دا د تاوان نه لري چې مفاد په لاس رانه وي.
فکر سه محترم، که د روسي پښتنې په توګه په لنډو ټکو سره ځواب راکړي چې په داسې حالات کې چې تاسو هم وایست چې دا یو ډول دوګونې لوبه ښکاري، ځکه چې اصلي خبره خو د پاکستان د پوځ استخباراتو سره ده، نو ستاسو په نظر په داسې حالات کې د افغانستان د حکومت دریځ تاسو څنګه ارسوئ، او څه باید وکړي د دې لپاره چې واقعا پاکستان وکړی سي قانع کړي د سولې خبرو ته، او دا چې د جګړې څخه باید لاس واخلي؟
زه فکر کوم حکومت لوی کار دا دی چې خپل د هېواد د سیاست اساسي کرشي، سیاست ژر تصویب کړي، څنګه چې قانوني اساسي ورته ویلي، کابینه اعلان کړي چې زموږ رسمي لاره معلومه وي چې منطقوي سیاست څنګه پر مخ بیایو. نو دا دوه ګونې دوه مخی سیاست یعنی دوه جهته سیاست د افغانستان لپاره سعودي، چین او بین المللي مرستندویانو څخه په استفاده پر پاکستان فشار واردول، او د بلې خوا څخه دغه ولسي رابطې نیول د پاکستان د خلکو سره چې خلکو دا ویني چې تویږي په دواړو خواوو کې انسان وژل کېږي او دا تاسو تم توان لري. نو زه فکر کوم دغه لاره معقوله ده، او اشرف غنی چې پر مخ بیولې دا ارزښت دی لري د افغانستان شرایطو ته په کتنو چې موږ ورته منتظر سو، تر څو چې د ده دغه پالیسي چې سعودي، چین، امریکا فشار پر پاکستان د دې خوا د سیاسي ګوندونو سره لیدل ګوندې هغوی دې ته واچوي چې په دغه لوبه کې چې د خپلو منافعو دپارې کوي د افغانستان ګټه هم په نظر کې ونیسي.
کور ودان فکر سب ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو یونس فکرو چې افغانستان ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو پلاوی د راتګ په ارتباط باندې معلومات راکول. باید وایم چې دغه پلاوی چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا، او د نېشنل عوامي ګوند د مشر تبه خړی او سناتور افلاسیب خټک شامل وو، پرون له افغان ولسمشر او دغه راز اجرایي رئیس سره وکتل او د دوه هیوادونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو باندې خبر وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده، خو دا ګړی تاسې د ازادي رادیو خپرونې اورئ چې د اف ام په 1.5 څپه په سترو ښارونو او په منځنیو 1206 نوي څپو یې په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان څخه راایستل سوي طالب علما به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په 14 ولایتونو کې دارالعلومونه فعال دي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که چیرې افغان حکومت دغه کسان مشخصه ورته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورجذب سي. تفصیل د ناجي صاحب راپور کې.
که څه هم له پاکستان څخه د افغان طالب العلمانو راایستل کېدو ځینې خلک اندېښمن کړي، خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې دغه کسان به په دارالعلومونو کې راجذب کړي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وایي که چیرې له زده کړو محروم دغه زده کوونکي دوی ته مراجعه وکړي، دوی به په ورته د دینی زده کړو زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې دارالعلوم لري او تر اوسه نږدې هغه سل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې جذب کړي چې له پاکستان څخه راوستل شوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلم چې هغه ورته وي او محصلین چې هغه راوباسي، دا غوښتل لپاره موږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت دا اعلان کړی ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې په پاکستاني مدرسو نه راوځي، موږ ورته ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول او په هر ولایت کې کولای شي چې خپل تعلیمی چاره مخپوران دی بوزی او لیلی هم ورکو.
د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانی په دې ورسیو کې راپور ورکړی چې سلګونه افغان طالب العلمان چې د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې دینی زده کړې کولې افغانستان ته استول شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کاربوهان بیا د پاکستان دا اقدام افغان حکومت ته د خطر یو زنګ بولي او وایي چې افغان حکومت باید د دغو ځوانانو بشپړ شهرت پیدا کړي او په دینی مدرسو کې راجذب کړي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چیرې افغان حکومت په دې برخه کې بې غوري وکړي، لري نه ده چې دا کسان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورشي.
دا هماغه مدرسې دي چې لکه خپل پاکستانیان چې وایي رسمي د دې سره نه دي راجستر. دا چې روزي د طالبانو فکر سره ځوانان روزي، نور حکومت په پوښتنه چې دا طالبان راستول شوي دي چیرې دي او دوی جنګي جبهات ته لاړ نشي، دوی د افغانستان په رسمي مدارسو کې شامل دي او مخه یې ونیول چې بیا به ځوانان دي و هغه آزادو قبایلو او یا پاکستاني مدرسو کې چې د افغانستان سره موافقه نه دي سره اغلب زه فکر کوم د افغانستان د مدرسو په لاس نور دي او دا ځي د جنګي جبهات.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8209 زلويخ داسې مدرسې معلومی شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره سپ نه دی او په دې مدرسو کې تر 10000 ډیر طالبان چې اکثره افغانان دي په زده کړو بوخت دي. د دوو مدرسو تر نیمایي ډیر په خیبر پختونخوا کې دي. کابل تل دا اندېښنې څرګنده کړې چې په دې مدرسو کې تروریستان روزل کېږي. سیډونکو دا هم وایي چې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې او افغانان د هیواد دننه دینی زده کړو ته پرېږدي، له دې سره به د افراطیت مخه ونیول شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس به هم له اسد الله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ لسپانو په نننوي ګڼو کې تر ډېر پر کوم موضوعات باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول او په کابینه کې د طالبانو د ونډې اوازو ته ځانګړي کړي دي. محور خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان د منځوي کېدو له ویرې افغان سولې ته لاره ورکوي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکلي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له امتیازاتو بې برخې نشي، د افغانستان د سولې هڅو ته مټې رابډ وهلي. محور د دې هڅو د ثبوت لپاره د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو پلاوي سفر یاد کړی چې تیره ورځ یې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل. د ورځپاڼې په باور لکه نه چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، دا پنځم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې سوله څنګه راتلای شي. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې څو سپارښتنې کړي او لومړی یې دا ده چې حکومت باید تر هر څه مخکې د اوسنۍ ناامنۍ لاملونه مشخص او ورته یوه حل لاره پیدا کړي. په مطلب کې د سولې د ټینګښت لپاره د قومي مشرانو او بانفوذ اشخاصو ګډون هم مهم بلل شوی او ویل شوی چې حکومتي چارواکي باید دا قناعت ولري چې په حکومت کې د طالبانو او حزب اسلامي له ګډون پرته سوله امکان نه لري. د مطلب لیکوال وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید ولسمشر غنی د خپل لومړي مرستیال هغه فعالیتونه کنټرول کړي چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په شمالي ولایتونو کې په پام کې لري. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو ولسمشر محمد اشرف غنی ناهیلی کړی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی هغه غوښتنه رد کړه چې په کابینه کې د ګډون په هدف ترې کړې وه. د مقالې لیکوال وایي دې ته باید پام وشي چې د وکیل احمد متوکل او مولوي ضعیف په ګډون طالبان چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ژوند کوي د طالبانو اصلي استازیتوب نشي کولی. لیکوال دا هم ویلي چې طالبان په تصمیم نیونه کې هیڅ واک نه لري او ټولې پریکړې د پاکستان په پوځ او استخباراتو پورې تړلې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د ویان له قوله لیکلي چې طالبانو ته په کابینه کې د ونډې وړاندیز نه دی شوی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر غواړي طالبانو ته د کلیو پراختیا، حج او اوقافو او دغه راز د سرحدونو وزارتونه ورکړي، خو د ولسمشر ویان ویلي چې دغه ټولې اوازې بې بنسټه دي.
وسم سات په کابل کې د ماپښین 2:30 بجې د یو بیا فرشته جلال زی ته ورور کوو چې مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو بیا وویل چې کابینه به اعلان سي خو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس وویل په دې اړه د خلکو حوصله بې ځای نه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې نوې غړونو د لوړې مراسم ترسره کړل او په دغه مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د اجرایي قوې هر مسؤل به په کال کې دوه وارې د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکنی کاندید مترو نیویلی چې شایي په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. د امریکا حکومت نن په فرانسې، استرالیا او کاناډا کې د ورستیو تروریستي حملو لامل خپل خلکو ته ل سفر کولو خبرداري ورکړې او سپارښتنه کړې چې خلک دې احتیاط کوي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د حملې د مخنیوي لپاره د خپل امنیتی او استخباراتي ادارو ناکامي ومنله او ویل چې حکومت اوس باید دا وڅېړي چې د جنوري په 1 دغه حمله څنګه وشوه، ځکه د په وینا په دې کې به د فرانسې د امنیتی او استخباراتي ادارو د کمزورتیا سبب څرګند شي. او د انډونیزیا سمندري ځواکونو نن د ایرشیا لوتکی لکې د سمندر لتل څخه راوېسته. د ایرشیا هوایي چلند د مسافرونکو لوتکی دوی ونې مخکې سقوط کړی و چې یو سلو دوش پېد تنه پکې مړ شول.
دا او د ازادي رادیو نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه همسته ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ادرس دی. اوس به هم سفیولا ستانکزی راته وایي چې د اقتصاد په نړۍ کې څه تیریږي.
د افغانستان مالی وزارت پر ملي شورا غا کړی چې د 1349 مریز کال ملي بودیجه د تصویب کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ملي شورا باید د هیواد وضعیت ته په پام کې ډیر ژر ملي بودیجه تصویب کړي. خو د افغانستان ولسی جرګې له دې وړاندې ویلي و 1349 مریز کال د بودیجه تر هنیمه کړي دا یو شمیر پروژې پکې پام کې نه دي نیول شوی. ښاغلی جیلانی ویل دوی ملي شورا ته د ملي بودیجه په وسنې وړاندې شوی تر هکې نیمګړو پروژو ته هم بودیجه ځانګړې کړي ده. ښاغلی جیلانی زیاته کړه د 1349 مریز کال بودیجه 3.5 میلیارد افغانۍ ده چې 215 میلیارد عادي او 103 میلیارد پراختیا بودیجه ته ځانګړي شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزې اوري شوې نه دي او پاکستان د اپټا تړون ترجمه نه ده. د سوداګرۍ او صنایع خونو مرستیال خانجان لوکوزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کراچۍ په بندر او د پاکستان دننه د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت ستونزې د پخوا په څیر پر ځای پاتې دي. ښاغلی لوکوزی خبرداري ورکوي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ مخ په کمیدو ده او په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان له پاکستان سره د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په 2014 میلادي کال کې د
اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي له حکومت غواړي چې له منځنۍ اسیا څخه دي د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترانزیت سره ورته چلند وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او پاکستاني چارواکو په 2010 میلادي کال کې په کابل کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې د دې ترانزیتي موافقې له مخې دواړو لورو ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې یو بل سره مرستې کوي، او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر 5.5 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند او اتیا افغانۍ 40 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ.
به هم په افغانستان کې تم کې جو د افغانستان په ولسی جرګې کې د زابل استازي وایي چې د دې ولایت په یوشمیر ولسوالۍ کې بهرني وسلوال له کورونې سره ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي که حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړي په راتلونکي کې به یاد ولسوالۍ دغه ولسوالۍ د وسلوال لخوا په بشپړ توګه ونیول سي. په اړه به جزئیات د رحمت الله خان په چمتو سوي راپور کې وورو.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي وایي چې د زابل ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو ځای پر ځای کېدل د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي د بهرنیو جنگیالو 150 کورنۍ د زابل د خاکی افغان د چوپان او نوبهار ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسی جرګې غړي عبدالحبیب انډیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو وسلوالو کې عربان، چچنیایان، ازبک، ترکمن او پاکستانیان شامل دي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم له ځان سره لري.
یو سل 50 کورونه راغلي دي چې له هغو سره ماشومان، ښځې او ټوله دي. دوی فعلا هملته ځای په ځای دي، سلای ټیکا لري، کلاشینکوف لري او المونیم ناترېټ یې له ځانو سره راوړي دي. دوی په ترکیب کې ازبک دي، عرب ترک زمین خلک دي. په آینده کې دا تعداد نور هم زیات سي او وغځېږي نورو ولسوالیو دي، غزنی او د زابل ولسوالیو ته.
هغه زیاته کړه بهرني وسلوال د افغان طالبانو په مرسته په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې د افغان حکومت له کنټروله وتلي دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو نور استازي وایي چې تر اوسه بهرنیو وسلوالو کوم څرګند فعالیت نه دی کړی، خو دوی اندېښمن دي چې له ځای پر ځای کېدو وروسته به په سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي. دوی وایي بهرني وسلوال وروسته له هغې یادو سیمو ته راکډه شول چې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ په خبره تر اوسه په دې عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژل شوي او څه باندې زر پاکستاني پوځیان هم له منځه تللي. د زابل ولایت امنیه قومندان روغ لیونی دی ولایت د بهرنیو وسلوالو راتګ تاییدوي او وایي چې له زابل سربیره د غزنی په ناور ولسوالۍ کې هم بهرنیان ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې په نښه کړي چې بهرني وسلوال پکې میشت دي او په راتلونکي اونۍ کې به یې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په خو داسې راپورونه هم موجود و چې په بهرنیو وسلوالو کې د داعش ځینې غړي هم زابل ولایت ته داخل شوي. ښاغلي روغ لیونی د اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې په بهرنیو وسلوالو کې دي د داعش کسان هم شامل وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرلپسې تماسونو سره سره ونه توانېدو چې هغوی خبرې وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني جنګیالي د افغانستان په ځینو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو چې خلکو او حکومت ته یې زیاتې ستونزې راولړې کړې وې. کارپوهان وایي افغان حکومت باید وړاندې له دې چې بهرني وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای او خپل فعالیتونه پیل کړي په نښه او له منځه یوسي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تا تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود خبرونه پوره پر درو بجو پیلېږي. په دې اړه به وروسته زموږ همکاران درته د خبرونې موضوع د غرض له خبرونې سره د تماس شمیرې هم وړاندې کړي، خو لاغه مخکې د راپورونو او خبرې مطالبو لړۍ ته دوام ورکوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم پام وکړئ ستاسو ځینې راستول سو اس ام اسونو ته. د صدیق الله په نامه یو دوست په خپل پیغام کې لیکلی دی چې زه له اشرف غني څخه هیله لرم چې کابینه معرفي کړي. روزی محمد فیروز له هلمند لیکي چې زما له ولسمشر څخه هیله ده چې له طالبانو سره باید سوله وسی. د الهام الله په نامه یو بل ملګری له کونړ څخه لیکلی چې کوم طالبان چې له پاکستان راغلي هغوی باید بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. او په وینا یې چې دا له ولسمشر اشرف غني څخه د کونړ د ځوانانو غټه هیله ده. د اسمت په نامه یو کس له میوند لیکلی نو خامخا به د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه وي او دی لیکي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان په استازو نه غولېږي ځکه د ده په لیکنه پاکستان دوه مخه پالیسي پر مخ وړي. د کندهار څخه د غرض د فدا محمد په نامه یو اس ام اس لرو چې زموږ یو دوست لیکلی دی چې د کابینې ځنډیدل د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی. ل پکتیکا څخه هم د محمد ایواز په نامه یو دوست لیکلی چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی راتګ د سولې لپاره هیڅ ګټه نه لري ځکه چې پاکستان وایو شی خو کوي بل څه. او قاری محمد اسلم د هلمند له مرکزی زندان لیکي چې ولسمشر باید د مخکنی ولسمشر غوندې سیاسي بندیانو ته هم تخفیف ورکړي. البته نور راپو اس ام اسونه هم لرو خو د اس ام اسو لپاره اوس کافي وخت نه لرو. ستاسو رجمنه کوو چې د خبرونې په جریان کې په راتلونکو خبرونې کې به ستاسو اس ام اسونه هم تاسو ته ولوستل سي. ل پکتیا څخه راپورونه وایي چې په دغه ولایت کې نن سلګونو کسانو مظاهره کړې وه. دا چې دا مظاهره په څه خاطر وه لسیمې به زموږ همکار داود تپن معلومات راکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلګونو کسانو د فساد پر ضد مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهره چیانو د ولایتي ادارې د فساد پر ضد تورونه ولګول او مظاهره چیانو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دې ولایت د فساد څېړنې په موخه یو هیئت ورواستوي. په خبره کې هیئت ورنشي دوی بخپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د مظاهره چیانو یو تنظیم کوونکی نور احمد رښتیاوال وویل په دې ولایت کې د فساد ډیر اسناد لري او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره د فساد اسناد دی وڅېړي. دا د په خبره کا اسناد یو نه څېړل شي دوی به دغه مظاهره مرکز کابل د ارګ مخته هم لیکدوي.
موږ فقط د فساد په ضد باندې مونږه دا غونډه جوړه کړې ده. پرون مو غونډه درلودله د والي سه په اشاره باندې د پتو تاریخوالي بدل اسوا. نن مونږه هغه غونډه مجبور شو چې شګو مرکزی حکومت خو مونږ ته وخت نه نیسي نو مونږ مجبور شو خپل غونډه دلته جوړه کړله مظاهره په شکل باندې که یو یا دوه ورځې کې مونږ ته مرکزی حکومت د مونږ غوښتنو مثبت جواب رانه کی مجبور شو ورو بیا به نور شان وزي بیا مسؤلیت به دوی په غاړه. مونږ د پکتیا حق غوښتنه دي که د خپل خبرو کې مونږ دروغجن وو او صادق نه وو زیاتی مونږه مجازات شو او که دای دوبنم څاس نه درلودل او دای مو فساد کې ګیر کړای وو بیا خو بیا هغه ته جزا ورکړي.
دا مظاهره نورو ګډونوالو هم له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د فساد څېړلو او لمنځوړلو غوښتنه کوله او په ولایتي ادارې د زیات فساد تورونه پورې کړل. د پکتیا والی وایند روح الله سمند ټلیفون پر کرخه وویل چې دغه مظاهره د فساد پر ضد نه بلکې د ځینو سیاسي کړو له خوا تر سره شوې ده.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان وروستی سیاسي بهیر کړکې چې تر دې مهال روان ده. کوم ټیم کې چې مونږ وو د ټاکنو پر مهال خپل حریف ټیم ته مو ماتې ورکړې هغه معلوم الحال چیری دي چې اوس دین پخوا هم داسې ناکامې هڅې کړې وې هغه وروستي معلومات دا دي چې دوی بیا هم شمال نه پیسې رالیږلې دي او دلته داسې د مدني حرکتونو تر نامه لاندې حرکتونه په لاره اچولې دي. دا معلوم الحال چیری دي چې د ولس په منځ کې ځای نه لري. اما مونږ په دې تلاش کوو حتی مو روانه ده چې دا تیرې شناسایی سي
او لشناسایی وروست له دې سره به قانوني چلند تر سره کړي.
دا څوم ځل دی چې په پکتیا کې په وارونو وارونو ورته مظاهره تر سره شوې دي، خو د مظاهره چیانو غوښتنې د مرکزي حکومت له لوري نه دي منل شوې.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
تاسی دا اشنا رادیو خبرونی دا ماشام دا وز خدا سهر تر و بجو پری پر هم دو سپاوری دا لسی خو تر و بجو پری دا زده رادیو خبرونی دوام کوی. ل پکتیا څخه وسم زو بلخ ده د اجرایی ریاست دوم رسال محمد محقق وای چې د حکومت د یادی برخې لخوا د نامزد وزیرانو نوم لست چمتو سوی او دوی انتظار باسي تر څو د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا هم یاد لست تکمیل سي چې ډېر ژر یې پارلمان ته واستوي. محقق چې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې د عبدالله عبدالله لخوا ورته د 15 وزارتونو وعده ورکړل سوې وه، خو دا چې حکومت د ملي وحدت بڼه غوره کړه نو د ده په وینا اوسمهال یې درې وزیران کابینې ته معرفي کړي دي. په ډیره جزئیات د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې اورو.
د اجرایی ریاست چارواکي پارلمان ته د نامزد وزیرانو د نوملیست له تکمیل کېدو څخه خبر ورکوي. د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق تیره ورځ په مزار شریف کې خپلو پلویانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې د حکومت د یادې برخې لخوا د نامزد وزیرانو نوملیست تکمیل شوی او ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا هم د وړاندیز شویو وزیرانو د نوملیست له تکمیلېدو وروسته به ډېر ژر پارلمان ته واستول شي. هغه وویل چې په یاد لیست کې به په کارپوه او مسلکي کسان ځای پر ځای شي. محقق وویل کوم لیست چې د اجرایی ریاست لخوا برابر شوی شخص د خپل پک درې وزیران معرفي کړی دي چې له هغه جمله یو هم عالمی بلخی دی. هغه وویل تر دې د مخه د اجرایی ریاست مشر عبدالله عبدالله نوموړي ته د 15 وزارتونو وعده ورکړې وه، خو دا چې حکومت د ملي وحدت بڼه خپل کړه او دا کچه درې وزیرانو ته راټیټه شوه.
همو چیزی که وعده کرده بود 5 وزارت وعده کرده بود، ما که همه چیز قد مردم هم شد
دا چه موقتا ترده پا خواد 15 وزیران وعده را کرده شد و دا چه ده حکومت بنای بل دول شوا و ملی وحدت حکومت را منصر شوا دا که چه دره وزیران را تیتا شوا او بیا هم خلیلی صاحب او دانش صاحب با خپل وزیران اوراندی زوی چه دره او یا هم دو کسان دی او ما دره وزیران معرفی کرده.
هم چیزی که از ماست سه نفره که معرفی کردیم.
محقق انتخاباتی جارو جنجالونو ته هم اشاره درلوده، ویل چې د ملي وحدت حکومت پر منځ کې دو سره د هغه ولسمشر ترمنځ په خواني اختلافات رفع شوی او متقابل احترام موجود دی.
حکومت وحدت ملی به وجود آوردیم.
د ملي وحدت حکومت مو رامنځته کړل، نن د همکارۍ او تحول تیم سره یو ځای شوی، متقابل احترام موجود دی. پخوانی خبرې چې زما او ولسمشر ترمنځ وي رفع شوې دي، هغه پخوانی خبرې چې د انتخاباتو ته مخه وي د چاغ او یا هم ډنګر موضوع
یا
یاد غونډې ته د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم وینا وکړه. هغه په هیواد کې پر موجوده نامنۍ وغږېد او وی ویل چې په افغانستان کې د روان بد امنیتي وضعیت تر شا د پاکستاني سیاستوالو دولت لاس دی. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د تروریزم په وړاندې د نړیوالې ټولنې مبارزه ناکامه په ګوته کړه او ویل چې برعکس ورځ تر بلې افغانستان کې انتحاري حملې، انفجاري کړنې او تروریستي بریدونه مخ په زیاتېدو دي.
او له دې سره زموږ د رواني خبرونې خبرې مطالعه په پای ته رسېږي. زه درنه اجازه غواړم، خو په پاتې خبرونه کې د تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو شمیر ځوانان ولې په ځینو قومي، ژبنیو او سیاسي مسایلو کې د خپلو مشرانو لخوا تعصب ته هڅول کیږي، او بیا هم دغه ځوانان بېله دی چې سم او ناسم سره بیل کړي په پټو سترګو د هغوی مفکوره اخلي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو، خو له دې وړاندې یو تکړه ځوان ذبیح‌الله بیدار در پیژنو چې له ډېرو ستونزو سره یې مقابله کړې او ځان یې رسولی دی. له ژوندی درس اخیستلی شو ملګرو. زه نورګل شفق. دوستانو زبی الله بیدار د ننګرهار دی او په 1979 کال د مهاجرت په کلونو کې په پیښور کې زیږیدلی دی. له لومړنۍ زده کړو وروسته اقتصادي وضع دومره خرابه وه چې لوړو زده کړو ته یې ادامه ورنه کړی شوه. دی وایي چې پلار مې یوازې دومره کول چې کور وساتي. ملګرو مې غوښتل چې کومک را سره وکړي، خو د پلار له وسه مې بیا هم خبره وتلې وه. دی وایي چې هغه وخت په یوه روپۍ پسې هم حیران و، خو غوښتل مې چې باید خپل ژوند بدل کړم.
زه همیشه دوستان ته وایم چې زه هغه هلک یم چې ما د یوې روپۍ نه شروع کړې ده. دا یو وړه قصه لري چې یو ورځ خپل مور سره خپلوان کتلم، نو ما له مور یو کلدار راکړه. زموږ خپلوان کره ماشومانو بیرون راوتو، نو هغې هر یو سره په لسونو روپۍ وې. هغې م ویل چې راځئ جاله اخلو، نو ما یو جاله واخیستله. هغې د به یو جاله وجوله، مزه به ختمه شوه، بیا به یې غورځوله، بله جاله به یې وجوله. نو زما زړه کې یو درد پیدا شو چې ګوره زموږ دومره مشکلات دي، چاته زه د یو جال نه زیات څه نه شم اخیستلی. هر رقم مشکلات زموږ کور کې و، د خوړو د نگانه، د پوښاک د نگانه، د هر څه د نگانه. همیشه ما یو مفکوره لرم چې زه باید د خپل ژوند بدل کړم. مشکلات ما مثبت طریقې سره واخیستل. پیښور کې مې ډیر کورسونه ویلې، یو چې ته مفت کورس و زه به لاړم، هلته به مې درس ویلې. بیا د نهم نه تر دولسم سم پورې ما خپل زده کړې په علامه سید جمال الدین افغان لیسا کې مخکې وړې، او دولسم سم کې اول نمرې عمومي فارغ شوم.
روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی.
دوستانو وای او بو اخیست په خلی او خاشو پس هم لاسا چوی. زبی الله بیدار هم د دې لپاره چې هم خپل زد کړو ته دوام ورکړي او هم خپل مصارف په خپل پوره کړي، نو څه وکړل؟
ٹیچر ٹریننگ میں ویلے استادی میں شروع کرلا، بیا ما بگنر تا درس شروع کو. نو زما د میاشت 3.5 کلدار تنخواہ والو. اغه نه بعد ما د کور نه پیسې بند کړې. زما د وختو جوړول، زما پلاستیکی چپړه خستل، زما د ټوټې باکسا خستل، زما د خیاط مصرف، زما د جیب خرچه د ورځې 15 کلدار، دا ټول ما د اغه نه خستل. چې هم د سه په خلار خلار به تدریس کې ما ډیره تجربه پیدا کړو. یو وخت کې بیا په خبر کې زه ډیر ښه استاد ګڼل کېدل، چې زما تنخواہ 5.5 کلدار و. سهار له خوانه مې پونتون ویلې، او پس له وخت مې تر نا وخت د شپې پوری سمفونا خسل د انګلیسی چې د سره ما وکړ شو، چې زه سالور سمستر د بی بی اے په پرستن پونتون کې مختوي سم. بیا ز کابل تر عالم مشال پونتون کې ما په هیڅ د استاد وظیفه واخستله. ډی ایل ډپارټمنټ مې درس ورکاو، او ور سره ما حاصل هم شو، چې 5 سمستر نه مې آلتا بی بی اے پیل کړل، پر اوس کال ز فارغ شو.
خاغلی بیدار په دومره واړه سین کې تر د ډیرو مشرانو ته د انګریزي ورزه کول پیل کړل. دوستانو چې هغه فکر کاوه دی به هم د دوی ټولګي والوي. خاطره یاورو
ډیر یو جالب خاطره لرم. زه پېښور کې وم په سایل په نوم باندې یو انسټیټیوټ شنیزیا کالج، چې هلته ما ته د کانورسیشن صنف د لومړي ځل لپاره راکو. نو هغې کې دوه انجونې وې، او دې سره خوا کې یو وکیل لایر و، درې څلور داسې نور شاګردانو چې هغې عمر نه زیات. نو زه چې کله صنف ته ننوتم، نو زه به ډېر داسې عادي لباسونو کې به وم، کم سټایل کې چې زه ننوتلم. هغې داسې فکر وکړ چې دا هم کم محصل دی، غواړي انګلیسي زده کړي. خو چې کله زه په ډایز لیکچر ټیبل مخې ته ریدم، کم طریقې سره ما خپل ځان معرفي کو، او سره هم ما کلاس آغاز کو پیل کړو. نو هغه ټول سه حیران پاتې شو. هغه نه بعد بیا ودرېدل، او بیا معذرت وخته چې ډېر به خیمګه پوه نشي. تا استاد البته زمونږ هم صنفي
هر مور ارمان وی چې اولاد یې آرام او سرلوړی واوسي. دوستانو د زبی الله بیدار مور هم د هغې ورځې په تمه وه چې زوی یوه ورځ د ښه موقف څښتن واوسي او دا یې په خپلو سترګو وویني، خو د نصیبونو د لیکونکي خوښه داسې نه وه. د خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې همزولو، اوس نور روزي او په ښه پوسټ کار کوي او نیستي غوسه شوې، خو مور یې نه ګوري.
بله، اوس فلحال زه وظیفه لرم پایز د فایننس آفیسر په یو خارجي شرکت کې د پلګرمز انټرنیشنل. زما خپله مور چې وه، خدای دې هغه د جنتونو سردار کړي، خدای وبخښي. نو همیشه به زه تشویق کولم، ماته د ماشومتوب نه یو احساس راکړو چې زه که ته کورس وې، ته مکتب وې، نو ستا به آینده روښانه. یوازینی امید یې زه وم، ځکه زه د کور مشر اولاد وم، د پلار مشر زوی وم. ته به پوهنتون وې، ته به یو ښځې کې وظیفه لې، هغه یو خوږ خوب یې ماته ښودلی و، یو خوږه آینده یې ماله ښودلې وه. بدبختانه چې کله چې مور وفات شوه، نو زما تحصیلات هم سرته نه رسېدلي، ما وظیفه هم نه لرده. نو هغه بیچاره ونه شو کتلی چې نن زه وظیفه لرم، یا نن زه یو معاش لرم، یا هغه وخت پاتې نه شوله، چې دا یو ډېر غټ درد دی چې زما زړه کې دی تر ټول عمر ما سره.
موره
کړم اخ خدای نیم ګړې شوم نیم ګړې غک پچا
سبیولا بیدار وای چې لماشوم توبه نتاقی خوخه ده خو زمينه ورته برابر نشوه او د جینو سندرغاړو په ویډیوي سندرو کې د ماډل په هیڅ کار کړي بیدار پر اختیار هم نه یوازې خپل ژوند بدل کړ دوستانو بلکې د نورو ژوند او ناسم ذهنیتونه هم بدل کړی دي او وای چې هر ځوان که هڅه وکړي نو خپل بخت بدلولې شي
او نن زری خوشاله چې خپل پلار سپورت کوم حمایت کوم خپل فامیل حمایت کوم د خپل خويندرونو واړه واړه مشکلات تر رسیدم او په دې ډیر خوشاله چې ما کور کې بل بدلون امرا وسته چې هغه د خزو تحصیل چې نن زه وتوانیدم چې ما خپل خور په یو انسټیټیوټ کې دا شامل کړل او هغه اوس فعلاً ټیکنالوژي طبي وي چې ان شاء الله لاندې وخت کې به یو ډاکټر شي او هم د سې زما واړه خور فعلاً په یو انسټیټیوټ کې درس وي زه په دې ډیر خوشاله چې ما وکړې شو چې د خپل فامیل هغه ذهنیت هم تغیر کړم دیتہ زما والد صاحب حاجی صاحب او زما نکه آماده شو چې زما خورې پرې خودل زما په کوشنو البته او ما غی ته قناعت ورک چې نن زما خويند تحصیل کوي او مونږ یو ډیر خفامل لرو هر ځان د څه کول شو واقعا نس کلم باید مونږ نه امید نشو
مننه چې تاندې څنګه
هاغه جون مرګ سان
ملګر روز بیولا بیدار خو ناسم ذهنیتونه بدل کړل خو ځینې ځوانان به لدې چې خوبت سره بیل کړي د نورو په مفکورو پسې په پټو سترګو روانيږي کله کورنۍ مشرې قومي ژبنۍ او یا سیاسي تعصب ولرینو غواړي خپل فکر او کینه هغه ته هم ور انتقال کړي د ځوانان سوای
هزیتر کورنۍ کې د کور مشر مثلا خپل په حساب کې وسیږي هر رقم چې وي او رقم مفکوره لري اتمن نو د خپل اولادونو د تعصبي او مشر وړي په خپل فکر باندې دوی باندې تحمل کې پام دی لار باندې
سایر زلان زما ځنی ملګری دي چې هغه په کورنۍ کې دومره قید دي او دومره د تعصب ښکار دي چې حتی هغه په بل ژبه باندې هغه د خبرو کولو د لپاره یو ډول آر او ننګ ځانته غني د بل قوم پاړه باندې ډیر منفي فکر لري او همدغه وجه ده چې مونږ دغه د کورنۍ ترمنځ دغه د تعصبونو لړۍ ختمي غنه
زما نوم لالپور امیر سید وخت ډیر ګوندونه ول چې بازونه مثلا موږ پلارونه ښه خاطر لري خو کوم کس نه بعد خاطر لیدلی بس هغه ټول ګوند ته دوی بات وایي یعنی ته خپل تاثیر لري هغه خبره
کتیو پل قاتلانیو وتبل تنسو دسان پخپلا دشمنانیو وتبل تنسو
ځوان ژورنالیست سایر زلاند وای چې کنن سبا زموږ ځلمکی او ماشومان د چاپ مخ کی خبره نشي کولای او بیزړه دینو علت یې دا چې مشران فکری ازادۍ ته نه پریږدي
من که خار ته یو خپل ماشوم راوډو او په بازار کې پریک دو شاید هغه ځان ته د سلو افغانۍ یو سودا هم ونخستل شي یو بل مثال زوایم زمونږ اکثره ماشومان چې دي په کور کې کله چې څوکرا شي ورته وای بچي ستانم شاید هته هغه نش کولای خپل نوم ورته واخلي ټوله علت دا ده چې مونږ ماشومان او ټوله کې هغه کشران د کور چې دي هغه هته خبرو کول ته نه پریدو نو بیا یو لوی پریکړه خو غټه خبره ده
ځلان همدار از وای دوستانو چې دته کله هم په ټوله نه کې د کوم ژبني قومی او یا نورو منفی ذهنیتونو پاړه خبره شوینو په پټو سترګو نه دی ورپسیتللی بلکې د حقیقت د موندلو لپاره څار کړي
خپل هم د دې سره مخ شوی يم چې دغه شان موضوعات سره ځنی منفی ذهنیتونو سره مخ شوی يم خو ما بیرته خپل تجربه کړې ده خپل مې عملی کوشش کړې ده چې داغه پاړه باندې څېړنه وکم چې آیا تر کومه حد پورې دغه خبره چې ما ته شوی ده دا درسته تر کومه حد پورې دغه خبره ما ته ګټوره ثابتې ده لشي او تر کومه حد پورې زت باندې لشم چې دغه ځان باندې عملی کوم
د کابل په هنتون یو ځوان استاد محمود مرهون وایي چې د مشرانو ناسم خبرو ته شا کول به احترامي نه بلکې د ناسم فکر پر وړاندې مبارزه ده
نړی کې کوم انقلابونه رامنځته شوی دي ټول د مبارزات خمن سره غلې دي کچېری ځوانان مبارزه وکي د کورنۍ لږه څخه لاس پر سر سزنیلې دي په داسې مسایلو کې چې هغه دوی ته زیان ورسي دا یې لږه هر انسان چې پیدا کړی دی هغه ته ځان ته فکر ځان ته دغه او جزای هم بلغه توګه چې هر څوک خپل ګناه نیول کې نو په دې اساس ځوانانو ستر ډېر ځای پر مهمه خبر دا ده چې د مشرانو سالمې خبر پر غواژونې سي او نه سالمې خبر ته شاکر چې یو پاغه نه سالمې خبر کې تر ټولو جدي مسله قومي مسله چې دا غوښ په بشپړ توګه باید لیرې سي
مونږ بد تر تصویر تر کمې پسینو کې ساتو مونږ بد تر تصویر تر کمې پسینو کې ساتو
همزول افغان ژورنالیست او د ټولنیزو چارو شنون کې عاشق الله یعقوب تعصب یو ناروغي بولی او ځوانانو ته وایي چې لدی ناروغي دې ځانونه وساتي.
ضرور ده چې ځوانان د خپل عقل نه کار واخلي. ټول ځوانان باید هڅه وکړي له تعصبونو نه ځان لري وساتي. تعصب یو ناروغي ده، هغه هم ساري ناروغي ده چې له یوه بلته سرایت کوي. اوس د کورنۍ دنده ده چې خپل اولادونو ته دغه ساري ناروغي ورونه لیکدوي.
ښاغلی یعقوب همداراز د کورنۍ له مشرانو هم غواړي دوستانو چې خپل اولادونو ته د کینی او تعصب پر ځای د مینې درس ورکړي او د هغوی فکری وده دې نه وژني.
هیڅ کله د مشران په کورونو کې نه په خپل خپلوانو پسې نه په قوم په کوم ځای به پیروان پسې تل لپاره دایمي دغه نه کوي. که مونږ تل یو پلار په کور کې وایي چې دا ورور مې بد را سره کړي، دا تره مې بد را سره کړي، دا ډېر بد سړی ده، پلانی قوم دغسې ده، پلانی خلک دغسې دي، دا خبره که ته هره ورځ په کور کې تکراروي نو د هغه ماشوم په ذهن کې د کرکې او نفرت تخم کرل کېږي. په دې خاطر مشرانو ته ښایي چې د خپلو ماشومانو ته د مینې او محبت فکر ولیکدوی نه د کرکې او نفرت.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قرب.
نه نه تاندې څنګه هم دومره و. دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com. کچېرې غواړې موږ ته برېښنا لیک راولېږې نو پته ده شفق @rferl.org. بریالي
راپور زمر قضاوت